یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مو زه اجمل اند د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخه ورځ به ولرئ. د خپرونې د سر موضوع مو دا ده چې په داسې حال کې چې ټاکل شوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل او اسلام آباد ته سفر وکړي، د پاکستاني چارواکو او همدارنګه د امریکایي چارواکو ترمنځ په ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو نندرې تبادله شوي دي. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تر اورئ.
السلام علیکم. د زابل ولایت چارواکو د دی ولایت د شینکی ولسوالۍ د مرکز د سقوط خبرونه رد کړل. په استرالیا کې یو افغان الاصله په ملبورن ښار کې پر لارویانو د موټر د خجولو په جرم په عمر قید محکوم شو، او د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې په پاکستان کې د دیره سخت دریزي ډلې جیش محمد پر مشر بندیزونه ولګوي. خبرونو تفصیل. د زابل ولایت مقاماتو د شینکی ولسوالۍ د مرکز د سقوط خبرونه رد کړل. د زابل د والی وان ګل اسلام سیال وایي تېر شپه طالبانو د شینکی ولسوالۍ اړوند سیوري کلی کې پر پوستو بریدونه کړي چې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو کره شمېرې د ته معلوم نه ده. هغه وایي د یادې جګړې پر مهال نور افغان ځواکونه د مرستې په موخه سیمې ته رسېدلي دي. تر دې وړاندې طالب وان قاري یوسف احمدي رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي وو چې د سیوري ولسوالۍ مرکز یې تېره شپه 3 بجې د یوې سخت جګړې پر مهال نیولی. خود زابل د والی وان ګل اسلام سیال وی سیوری ولسوالی نه بلکې د شینکی ولسوالی اړوند کلی دی چې د ولسوالی له مرکز څخه ډیر لری پروت دی. د کونړ ولایت په چاپیداری ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش په نامه ډلې ترمنځ جګړو لسګونه کورنۍ بې ځایه او ځایي خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د چاپیداری یوې بې ځایه شوې میرمن په خپلې سیمه کې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته ویل:
او جنگو او که ناسته اینو تو کوتی ها سر رانه ونیوالا او شال لوتا هم خواست مورو نویستن این چه دمانگا چه راوله شود پاوا تورا پاوا بیدو دانم لاخلاسو پخم ماتا خواه.
نو کنر چارواکی وی تر اوسه د چپه درې ولسلو بیزه شو کورنۍ سره مرسته کړې ده. د کنر په چپه درې ولسوالۍ کې طالب او دایشانو د تیرې جمعې ورځې نه تر یکشنبه پورې په خپلو کې جګړه وکړه چې د سیمه ییزو مقاماتو په خبره دواړو خواو ته 1.5 کسان وشل شول. په همدې حال کې د کنر سرپرستواري ویلې دي چې دواړه ډلې بیا له یو بل سره جګړې ته چمتووالی نیسي. په استرالیا کې یو افغان الاصله په ملبورن ښار کې پر لارویانو د موټر د خجولو په جرم په عمری قید محکوم شو. په دې پیښه کې چې د 2018 کال په وروستیو کې شوې یو زوړ سړی مړ شو. د هولینګورد سترې محکمې 10 کلن سعید نوري نن په دې بند محکوم کړ. نوموړی به مخکې له دې چې وبخل شي 10 کاله په زندان کې تیروي. د نوري د نیول کېدو په مهال پولیسو د هغه له کمپیوټر او یو ایس بي نه په بهر کې د تروریستي حملو او د اسلامي دولت په نامه ډلې عدایش ویډیوګانې او تصویرونه ترلاسه کړي وو. د پیښې په اړه امنیتي کمرو کې لیدل کېږي چې نوموړی خپل موټر لومړی په یو تمځای کې د ټرمپ ګاډي له واګون سره جنګوي او بیا په ډېر سرعت په څلور لارې کې پر لسګونو لارویانو خېجوي. په دې پیښې کې د یو 3 اتیا کلن سړي په ګډون چې یوه اونۍ وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه 21 کسان ټپیان شوي. د محکمې قاضي ویل دا د خوښۍ ځای دی چې په دې پیښه کې ډېرو کسانو ته مرګ ژوبله وانه اوښته. د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې په پاکستان کې دیره د هغې سخت دریزې ډلې مشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل کړي چې نوې ډیلي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر هندي پوځیانو د تیرې میاشتې د ځان وژونکي حملې مسؤول بللی دی. د اسوشیټ پریس اژانس د هغه پرېکړه لیک مسوده خپره کړې چې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړو وشل شوې ده. دغه مسوده د جیش محمد ډلې پر مشر مسعود اظهر د سفر بندیزونه لګوي او شتمنۍ کنګل کوي. دا پریکړه لیک دغه مسوده همداراز په هندي کشمیر کې دغه ناوړه او بیرحمه وژونکې حمله چې په نتیجه کې د هندي ملیشو 40 غړي وشل شول او یو زیات شمېر نور ټپیان شول په سختو ټکو غندي. دا پریکړه لیک په دې مسوده کې پر دې تاکید شوی دی چې ترزم دغه پیښې عاملان، تنظیمونکي، مالي تمویلونکي او مرستندویان مسؤول بلل شي او عدالت ته دې راغلل شي. تر اوسه نه ده څرګنده چې کله به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي پر دې پریکړه لیک چې ښایي چینې ویټو کړي رای واخلي. روسره هغه چې هند سټلایټ زد یو وسله په برېلیتو په فضا کې د مزکه مدار ته وته غول د امریکا متحده ایالاتو خبرداري ورکړ چې نړۍ هیوادونه د فضا پر وسایلو نه لړی. د هند صدر اعظم ناریندرا مودی پرون ویل چې د هند ساينس پوهانو په برېلیتو سره خپل هغه سټلایټ وویشت او لمنځه یوړ چې د مزکه تر لاندې مدار کې څرخېده. په دې اقدام سره هند د متحده ایالاتو، روسیې او چین ترڅنګ فضايي قدرت ټینګ کړ. مودی ویل زموږ ساينس پوهانو 300 کیلومتره لرې په فضا کې یو سټلایټ لمنځه یوړ او په دې توګه هند یو فضايي قدرت په توګه خپل نوم ثبت کړی دی. او د امریکا د بارنې چر وزیر وایي هله مند چې راتلونکو ورځو کې به وکولی شي په اوکراین کې د روسیې د پوځي هڅو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد د لویدیځو متحدانو له لورې د نورو بندیزونو د لګولو اعلان وکړي. مایک پومپیو پرون چهارشنبه د امریکا د کانګرس د استازیو جرګې او استماعي غونډې ته ویل چې راتلونکي اونۍ باب چې زموږ د ناټو همکاران په واشنگټن کې ټولیږي وکولی شي چې په کریمیا، آزوف سمندرګي او سیمه کې د روسیې د کړو وړو په خاطر پر مسکو نوي بندیزونه ولګوي.
خبرونه ملازاده راډیو نواوری دل رضوان مراد درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی او اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د پاکستانی چارواکو او امریکایي ډیپلوماټانو ترمنځ په داسې حال کې پر ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو باندې تبادله شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد افغانستان ته روان دی. دا به د افغانستان پر سولې څه تاثیر وکړي؟ دا موضوع مو د خبرونې د سر موضوع ده. له یو تن کارپو چې د نړیوالو چارو شنونکي د داوود مایار څخه په خبرونه کې اوري
چې امریکا سره د پاکستان روابط کچېر خرابېږي، د ډیپلوماسي یاد نړیوال اړیکې
نه غواړي. په کونړ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړو او شته ترنګلتیا دغلته ځایي خلک لستون سره مخ کړي. دا کونړ د چپیدارې د ولسوالۍ په تازه وضعیت مخبرو او همدارنګه به د افغانستان په اړه په نورو ریپورټونو کې واورئ چې د خوست اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې د ځایي خلکو لخوا د حکومتي باغونو یو اندازه ځمکه غصب شوې او د اساسي رغونې او ساتنې ته یې پاملرنه نه ده شوې. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د رویټرز خبري اژانس یو ریپورت لمخې ویل کېږي د امریکا د انرژي وزیر د شپږو کمپنیو اجازه لیکونه په پټه لاسلیک کړي چې پر سعودي عربستان د اټومي انرژي د تولید لپاره ټکنالوژي وپلوري. همدارنګه د مخکخو خزو پروګرام د خبرونې په دوهمه نمایي کې خبرېږي. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی لکه د خبرونې په سر کې مو چې وویل په داسې حال کې چې د امریکا د سولې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته په سفر روان دی. په ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې د امریکایي او همدارنګه د پاکستانی چارواکو ترمنځ ځینې بحثونه او ناندرې تبادله شوي دي. دا بحثونه وروسته له هغه راپورته شول چې د عمران خان یا د پاکستان د صدر اعظم لخوا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه په څرګندونو په کابل کې افغان چارواکو هم سخت او تند غبرګون وښود. خو اوس چې امریکایي چارواکو هم د عمران خان وروستۍ څرګندونې نامناسبې او نرغونکې بللې دي، د پاکستان او امریکا ترمنځ دغه ترنګلتیا به د افغانستان پر سولې څه اغیز ولري؟ دا موضوع په کابل کې زما همکار واصل وصال تعقیب کړې ده. وصال صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، نور له تاسو اورو.
ډېره زیاته مننه ان صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بالکل، لکه څرنګه چې تاسو ویلې، ټاکل شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو سلاکار زلمی خلیلزاد کابل ته راشي او د افغانستان د سولې په اړه افغان چارواکو مشانو سره خبري وکړي، خو بلخو د پاکستان او واشنگتن ترمنځ د افغانستان د سولې پر اړه په ټولنیزو رسنیو په ځنګړي توګه ټویټر کې یو لړ مسایل راپورته شوې دي چې دا سویل کیږي چې خای دغه ټویټری جګړه د افغانستان د سولې په پروسې باندې هم اغیز ولري. تازه مسله چې هغه د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د جانبس ټویټ سره خبر کړی او دا دوی کړی چې غنی د کرکټ پاړه او هم د افغانستان او سیمه پاړه د امریکایي سفیر پوها ډیره کمه ده. شیرین مزاری په خپل ټویټ کې امریکایي سفیر په ناپوهی تورن کړی او بیا یې دا ناپوهی د خلیلزاد سټایل یا ټرمپی شرارت یو نخه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میلادي مارچ میاشتې په 15مه د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د سرګندونو پر مهال د افغانستان د حکومت دریز د افغانستان د سولې په وړاندې خنډ وباله او ویل چې د یو بېطرفه موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د ستونزې د هواري یوازینۍ لار ده. عمران خان زیاته کړې وه چې په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې پلان شوې غونډه هم د افغان حکومت د مخالفت له کبله لغوه شوې ده. د عمران خان دغو سرګندونو په افغانستان کې پراخ غبرګونونه راوپارول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه یوازې چې په کابل کې د پاکستان مرستیال سفیر دغه وزارت ته احضار کړ، بلکې له اسلام آباد افغان سفیر هم کابل ته راوغوښت. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد بیا د عمران خان د سرګندونو په غبرګون کې په خپل ټویټر ولیکل چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده همکاري کړي، خو د عمران خان سرګندونو بیا دا ډول اغیز نه درلود. همداشان د افغان حکومت اجرایي ریاست هم د عمران خان وروستۍ سرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان ښکاره لاسوهنه بللې ده. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو دغه ترینګلتیا د افغانستان په ګټه بولي. له ډلې داود معیار ازادي راډیو ته په اړه داسې ویل:
د امریکا سره د پاکستان روابط کچېرې خرابېږي، دا د ډیپلوماسي یا د نړیوال اړیکو نگاره دا د افغانستان په ګټه ده. خو پاکستان خارجي دستګاه دا درایت لري چې هغوی په هیڅ صورت د امریکا سره مخالفتونه دومره نه جدي کوي. رسانه‌ای سیاستونو تر حد پورې ممکن ځینې منفي مسایل تبادله شي، خو د پاکستان سیاست همیش د امریکا د سیاست سره موازی رواني.
بله ښاغلی معیار، دا هم وایي چې پاکستان تل کوشش کوي چې له روان وضعیت نه په خپله ګټه استفاده وکړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې رښتینې همکاري نه کوي. بلې انسب
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو. واصل وصال و چې له کابله د پاکستان د چارواکو او همدارنګه د امریکایي ډیپلوماټانو ترمنځ په وروستیو ټویټري بحثونو دا کارپوهانو نظرونه را سره شریک کړل او په دې اړه معلومات را سره شریک کړل چې د امریکا او پاکستان ترمنځ په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې دي، دا ډول بحثونه د افغانستان پر سولې څه اغیز کولای شي. مننه ترې کوو. تاسو موږ له ازادۍ راډیو ناوړئ.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو بکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
اوس هم فیروزه عزیزی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د غالیو او ګلیمو د مرکز مسولین وای هرمیاشت بهرنه هیوادونو ته په خپل شخصي لګښت تر 200 هزار متر غالی او ګلم صدروي. د دغه مرکز مسول منان قاسمین ازادي راډیو سره خبرو کې خوشنۍ خو ده چې د غالی او د صادراتو په برخه کې ورسره حکومت او اړوند اقتصادي بنسټونه همکاري نه کوي. غالی قاسمی دا هم وایي چې سوداګر د غالی او فرش د صادراتو د ترانزیت او ویزو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي او نشي کولای په اسانه خپل سوداګریزي چارې پر مخ یوسي. د افغانستان د غالی او ګلمو د مرکز د مسولینو د معلوماتو له مخې په اتو ولایتونو کې شاوخوا 14300 کسان د غالیو په کاروبار بوخت دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي له دې وروسته به د امنیتي ځواکونو په خوراکي مینو کې له افغاني محصولاتو ګټه اخیستل کیږي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې له دفاع، کورنیو چارو وزارتونو، له تدارکاتو ملي ادارې او د چرګانو د ساتلو له ملي اتحادیې سره هوکړې ترسره چې د وطنیو چرګانو د غوښې د ښه کیفیت او د دغې برخې د لا پیاوړتیا لپاره به د امنیتي ځواکونو په خوراکي مینو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. نوموړی وایي له دې سره به د چرګانو فارمونه زیات او کاروباریان به یې ښه عاید هم ترلاسه کوي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د ټول هیواد په کچه شاوخوا 10000 د چرګانو فارمونه موجود دي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، همداشان یو لیتر پټرول تیل 800 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 900 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 40 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلدار 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 538 افغانۍ.
دوستانو تاسو د افغانستان اقتصادي خبرونه واوریدل، فیروزه عزیزی در ته وړاندې کړل. اوس هم مخکې له دینه چې د افغانستان په اړه نور ریپورټونه راواخلو، څو یو سیمه ییزه مسله راخلو. د امریکا د انرژي وزیر ریکس پیری ویل کیږي چې د شپږو کمپنیو اجازه لیکونه په پټه لاسلیک کړي چې پر سعودي عربستان د اټومي انرژي د تولید لپاره ټکنالوژي وپلوري. په دې اړه د رویټرز خبري اژانسي یو رپورټ خپور کړی دی. د شرکتونو ته همداراز اجازه ورکړل شوې چې د اټومي انرژي د تولید لپاره د سعودي عربستان سره مرسته وکړي. په دې اړه د اسنادو یوه کاپي د چهارشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته ورسېدلې ده او ځینې جزئیات په دې رپورټ کې چې فرشتي جلال لوسته خبره کړی. فرشته جلالزی را سره هم د اوس په استودیو کې ده. فرشته جلالزی، په دې سند کې نور څه ویل شوی چې سعودي عربستان ته څه وخت او څنګه دمرسته کیږي؟
د رویټرز خبری اژانس وایي چې دا مرسته نه ده، انصاف ده، د امریکا د حکومت له خوا ځینې قراردادونه دي چې غواړي د سعودي عربستان حکومت ته ورکړي، یعنی غواړي چې پر هغوی اټومي ټکنالوژي وپلوري او د هغوی سره مرسته وکړي چې د یو قرارداد پر اساس خپل اټومي بټۍ جوړ کړي. د امریکا د انرژي وزارت یو شمېر شرکتونو ته لکه څنګه چې تا وویل اجازه ورکړې ده چې په خپلو قراردادونو باندې کار وکړي او وروسته بیا د سعودي عربستان حکومت ته ورواستوي چې وګوري چې هغوی څه وایي. د دې پلان پر اساس به سعودي عربستان دوه سترې اټومي بټۍ جوړول غواړي: د امریکا متحده ایالات، جنوبي کوریا او روسیا، او یو شمېر نور هیوادونه هم غواړي چې په دغه رقابت کې ګډون وکړي او سعودي عربستان ته خپل وړاندیزونه وکړي چې بیا به وکتل سي چې سعودي عربستان د چا قرارداد غوره ګڼي. دا هیوادونه به خپل قراردادونه سعودي ته وړاندې کوي او په سعودي پورې به تړلې وي چې د قراردادونه مطالعه کړي او بیا وروسته خپل پریکړه اعلان کړي چې د اټومي ټکنالوژي د اخیستلو لپاره کوم هیواد غوره ګڼي. د رویټرز د خبری اژانس په حواله ټاکل شوی چې د سعودي عربستان حکومت د روان میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د قرارداد ګټونکو اعلان کړی. د امریکا د انرژي وزارت د اټومي مسؤلیت د څارنې ادارې ویلي چې هغو شرکتونو چې د ټرمپ ادارې هغوی ته اجازه ورکړې ده چې پر سعودي عربستان د اټومي ټکنالوژۍ د خرڅولو لپاره خپل قراردادونه برابر کړي، غوښتنه ورڅخه کړې ده چې د دوی نمونه دي پټ وساتي.
د امریکا د کانګرس عکس العمل په دې اړه څه؟
د امریکا په کانګرس کې زیات غړي لدی چې متحده ایالات غواړي چې پر سعودي عربستان اټومي ټکنالوژي خرڅ کړي او د اټومي کارخانو په جوړولو کې مرسته ورسره وکړي. اندیښنه لري د کانګرس ډیر غړي اندیښنه لري چې پر سعودي عربستان د اټومي ټکنالوژي خرڅلاو به په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو یو رقابت رامنځته کړي. د سعودي ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان تیر کال د امریکا سی بی اس تلویزیون ته ویلي و چې د دوی هیواد به کچیری ایران اټومي وسلې جوړ کړي، نو چون ایران د دوی رقیب دی دوی به هم اټومي وسلې جوړوي.
تر ته وایي چې په کونړ کې وبخې ډیره زیاته مننه فرشتې جلال زی دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
کونړ کې دولتي مسولین وایي چې د دې ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې وسلوال طالبان او داعش بیا د یو بل خلاف جګړې ته ځانونه چمتو کوي او هر غړی د دوی ترمنځ د جګړې د پیلېدو ویره ده. دا ریپورتونه له مخې له سیمې په سلګونو کورنۍ د جګړې له ویرې خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د موضوع تفصیل له روح الانوار اورو.
د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل داعش اسلامي دولت او وسلوالو طالبانو د تیری جمعې ماخام نه د یک شنبه ورځ ماخام پوري په چپه دره کې سره جګړه وکړه چې په کې دواړو خواو ته مرګ جوړبل واوخته. سرپرست والی وای اوس بیا دواړه خواوي د وسلو او د خپل پلویانو پر اټولولو بوخت دي او تر ډیره یې یوې بلې جګړې ته ځانونه چمتو کړی دي.
اوس بیا د قواو آمادګۍ کې غواړي چې ډېرې ساحې یو د بل د تصرف کې واخلي. دا جګړه اصلا د چپې درې د مرکز نه 50 کیلومتره وړاندې په هغه ځنګلو کې چې هلته د موټر لارې نشته او عام خلک اوسېږي هلته شروع شوې ده. هلته ځنګلونه هم دي او دولتي قواوې د آماده باش او احضاراتو درجه یک کې ولاړې دي. خپله قمندان د لیوا هم په چپه دره کې موجود دی.
کوم کسان چې د خپل کورونو پرې خودو تارشوي لوچی پخې او د تن په جامو کې له کورونو راوتلی او په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي او د عاجل مرستو غوښتنه کوي. 55 کلنه فرشته وایي
شپې راوتختې نو او جامو او کې ناشته نو کوټه سره نه ونیول او شاله وته عام خاص کورونه وېستل ان چې د موږ چیرې اولې شو په تور په بده ځانم د خلاص په هم ماته وا وځي خلک وځل الله ونی چې د دې دونه کې نه دی راولې دونه نه د غال د ختم له وځو نه نه ماته نه لري.
د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار به وای چې سلو کورنۍ ته 13 ورځ اړین مواد ورکړي او پاتو نور ته به هم مرستي ورسوي.
ونیم زره کورنۍ مهاجر شوی دي او دا کورنۍ اسدآباد او ننګرهار ته سرخانو ته خپل چپې درې مرکز او د مرګور سوالي مرکز ته راغلي دي. اړوند ما د زموږ ټیمونه دوه ورځې مخکې د سروې لپاره تللي او د کومکونو لومړنۍ جوپه مو پرون رئیس د مهاجرینو تر ریاست لاندې لیږلې ده چې په هغې کې خیمې دي، ترپالونه دي، اشپزخانې کیټونه دي، غذایي مواد دي او دې صحي کومکونه دي او کوشش کوو چې نور کومکونه هم سره راټول کړو.
په چپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رواني یعنی حمل میاشتې په دوهمه نیټه جګړه پیل شوه. دوه ورځې دوام وکړ چې د دولتي مسؤلینو په وینا په کې له دواړو خواو له 150 زیات کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د ځایي خلکو لخوا د حکومتي باغونو یو عمده زمزکې غصب شوي او اساسي رغونې او ساتنې ته یې پاملرنه نه ده شوې. بل لوري ته د خوست کرنې ریاست چارواکي وایي له امنیتي ادارو سره په ګډه د حکومتي باغونو د غصب شوو مځکو د خلاصون او دغه باغونو د بیا رغونې لپاره ځانګړي پلانونه چمتو کړي. نجیب الله الوخیل په اړه تفصیل لري.
د خوست په مرکز ولسوالیو کې یو شمېر حکومتي باغونه چې للسی زورا په دې خوا خلک د تفریح او ساتري لپاره ورزي دا مهال د ځمکو ځینې برخې غصب او باغونه هم تر یوې اندازې ویجاړ شوي دي. یادو باغونو ته اوس هم ګڼ خلک په ځانګړي ډول ځوانان د ساتریو او تفریح لپاره ورزي خو هلته له ورتګ سره د طبیعت له ښکلا او دومره خوند نه اخلي لکه د دې باغونو پر حالت چې افسوس څرګندوي. د محمد الله په نوم یو ځوان چې د خوست فارم باغ ته د تفریح لپاره ورغلی آزادۍ راډیو ته وایي
مات پاملر نه شته د سټیم پاسه ده نه شته سړی سات کی تیر کی او دغه تعمیر د تعمیر د سوکل کیږي چې دغه رقم د رنګ د چتونې اطلاندې پرته دي لاندې ځای کې اوس پینې مکمل خلک وي وړي او مات پاملر نه شته د دغه دی ته
د پسرلی په دیشپو ورځو کې د زینو سړو سیمو څخه یو شمېر ځوانان هم د تفریح او ساتیرۍ لپاره خوست راځي او بیا په دې حکومتي باغونو ګرځي. د حکمت الله واقد په نوم یو مدني فعال چې لوګر نه خوست راغلی وایي
په یو شمېر حکومتي باغونو باندې وګرځېدو معلومیږي چې دا باغونه پخوا ډېر ښایسته جوړ شوي دي، خو اوس یې تاسو ګورئ چې ډېر خراب شوي او ځینې برخې غصب شوي هم دي. زموږ هیله له ولایتي ادارې څخه دا ده چې دا باغونه ورغوي، غصب شوې ځمکې خلاصې کړي او ساتلو ته هم مشخص افراد موظف کړي.
په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زی وایي په دې ولایت کې دولتي باغونه مطلق د تالان او ویجاړېدو له حالت سره مخامخ دي.
دا هغه باغونه دي چې د ظاهر خان په وخت کې په دې باندې جرمنانو ډېر کار کړی و او دا احیا کړي و، اما متاسفانه په تیرو څلوېښتو کلونو کې د جنګونو له امله دا له منځه لاړل، خو بیا هم په دې اوولسو کلونو کې دغو باغونو ته توجه ونه شوله.
بل لوري ته د خوست د کرنې ریاست چارواکي په یاد ولایت کې د ځایي اوسیدونکو لخوا د حکومتي باغونو د ځینو سیمو د غصب کېدو ستونزه مني او وایي چې په دې برخه کې د امنیتي ادارو سره په همغږۍ کې ځینې اقدامات پیل کړي دي. د خوست د کرنې رئیس حفیظ الله شانوري د یادو باغونو د بیا رغونې په اړه وایي چې
پالیشیرو کې په مرکزي باغ کې په فارم شمال کې په سماوات کې په سیګي فارم کې په دې ځایونو کې یو د ځمکې زمنګ غصب شوی دي چې د دې لپاره عملاً قمانداني موږ سره همکار ده او هر ورځ غصب نه ځمکې خلاصوي. خپل بس سازۍ لپاره مو پروژې پیشنهاد کړي دي مرکز ته. سکاري کوشش کوو چې تر دوه باغونو پورې خپل دا چار دیوالي کو.
یاد دیوی که څه هم په وروستیو کلونو کې د افغان حکومت لخوا د خوست ملمکوټ مرکزی باغ او همدارنګه د بلاوټ باغ له ځینو برخو چاردیوالۍ راتاو شوي، خو لا هم د دې او نورو باغونو ځینې برخې غصب دي او بیرته شنه کولو، په دې باغونو کې د نویو نیالګیو کینولو، د اوبو د سیستمونو رغونې، ساتلو او د ځمکو کرلو ته یې لازمه پاملرنه نه ده شوې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په زور د زده کوونکو د ویښتو قیچ کول د دې وزارت د اصولو او قانون خلاف عمل دی. دغه سرګندونې داسې مهال کیږي چې په اکثره ښوونځیو کې د ادارو لخوا د ماشومانو ویښته قیچي او ماشینیږي او یا هم په دې ګواښل کیږي چې باید خپل ویښته کم کړي. ارواپوهان او کورنۍ وایي دغه عمل پر یو شمېر زده کوونکو بد اغېز کوي او هغوی له ښوونځي زړه توري کوي. اجمل تورمن په دې اړه رپورټ لري.
د نوی تعلیمی کال په پایل سره د یو شمیر ښوونځیو د ادارو لخوا بیا هم زده کوونکو ته د ویښتو د وړولو ګواښ. جواد په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکی دی. دی د سلمانی په دوکان کې نوبت ته ناست دی چې خپل ویښته واړه کړي. د جواد ویښته که څه هم مناسب دي، خو په خبره د ښوونځي د ادارې لخوا ورته ویل شوي چې باید واړه یې کړي. د نوموړي ویښته تیر کال د ښوونځي د ادارې لخوا قیچي شوي وه.
یختان می ډیر شیل او مکتب لاله ما ایسته چې بیگ ما نه راځه کین چې وکړ ټول لندای کلو بیا ټول را ما خندل او لار کې روانو.
دا یوازې جواد نه دی، بلکې د سلګونو او زرګونو نورو ماشومانو سره هم خای ورته چلند شوی وي. د کابل په سلیم کاروان سلولاری کې د کریستال په نوم د سلمانی د دوکان خاون انتظار وایي چې دا سډیر ماشومان دوی ته ورغلی دي. نوموړی وایي د زده کوونکو په ویښتو کې د ښوونځیو د ادارو لخوا قیچی دومره ژوره وهل کیږي چې ډیر ځله له خریلو پرته بله چاره نه لري.
نرس مونه خواریو کې ټاپه بیا ښکار کیږي، نو مجبور چې کلی کې بیا ماشینې کې یو لمبر یا نیم لمبر یا صفر کې ډیر راغلی مونږ ته.
د کابل د سرای شمالي سیمې اوسیدونکي محمد شفیق وایي چې ډیر ځله د دل زامنو سره هم داسې شوي. د نوموړي په خبره دا ښه کار نه دی او د ماشومانو سره له ښوونځي توروي.
بچه هم میرن مکتب به خیلی یک شوق
ماشومان خونزی تا پا دیر شوق زی او حال تا بیا خون که یا ماشین یا قیچی راخلی او دلس و شلو نو روز تکون که پا مخ که دا ماشوم ویختو که لیکه باسی دا خکار نده پا وار وار زمال زمانو سر اون دستی شوی دا بد اغیز لده دا خونزی او سبق سرای لیوالتی ها کمیگی
در زگل اقماندین شام نمیتن.
در و پوهن پوهن هم امدا خبره کوي. د برهان الدین ربانی د خوانې او روزنې پانتون د ارواپوهنې استاد شرف الدین عظیمی وای
هغه ماشومان چې په ښوونځیو کې یې سرونه خریل کیږي یا په کچ کیږي په دوی ډیر بد تاثیر کوي. دا ماشومان کې رئیسي په راتلونکي کې له ښوونځي نه زړه تورې شي، یو ډول د کمۍ او د حقارت احساس پیدا کوي. دوی معمولا دوی ته ویره پیدا کیږي او د ښوونځي په اړه باندې باور او نظر منفي کیږي.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي دا د دوی د اصولو خلاف کړنه ده. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواره:
د زده کوونکو پر اړتیا زموږ د ډیسپلین خبرې ده چې مکتب ته خپل وخت راشي، قانون مراد کړي، درس وکړي او په خپل وخت کې مکتب ته لاړ شي. جبران د شام وستان خې چې کول یا په جبران د چای ستان کټ کول یا هغه په زور مجبورول چې کوم د قانون خلاف دی او معرفي وزارت کوم پالیسي لري کې نشته.
هڅه مو کړه په دې اړه د ښوونځیو د ادارو د مسؤلینو نظر هم وپوښتو خو بریالي نه شو. کورنۍ وایي ممکن لدې کار نه د ښوونځیو د مسؤلینو هدف د زده کوونکو نظافت ته پاملرنه وي، خو دوی ژمنه کوي که دا شان کومه ستونزه موجوده وي او ورسره شریک شي د دغه ظلماتونکي طریقې پر ځای به د ښوونځي له ادارې او ښوونکو سره په همکارۍ د حل یو معقوله لار ورته پیدا کړي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د غرمې 12:30 بجو ته یو اربیا په مکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته ل رضوان مراد نه اورو.
د زابل چارواکو د دې ولایت د شینکی ولسوالۍ د مرکز د سقوط خبرونه رد کړل. د کونړ ولایت په چپه درې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش په نامه ډلې ترمنځ جګړو لسګونه کورنۍ بېځای کړي او د کونړ والی وایي چې دواړه ډلې بیا جګړو ته چمتووالی نیسي. په استرالیا کې یو افغان الاصله په ملبرن ښار کې پر لارویانو تیر کال د موټر د خېجولو په جرم په عمري بند محکوم شو. متحده ایالات هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې په پاکستان کې د میشتې جیش محمد ډلې پر مشر بندیزونه ولګوي. هند د سټلایټ ضد یو وسله په بریالیتوب په فضا کې د مځکې مدار ته وتوغوله. د امریکا متحده ایالاتو بیا خبرداری ورکړی چې د نړۍ هیوادونه دي فضا پر وسایلو نه لړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله مند چې راتلونکې ورځې به وکولی شي په اوکراین کې د روسیې د پوځي هڅو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد د لویدیځو متحدانو له لورې د نورو بندیزونو لګولو اعلان وکړي.
دوستانو زموږ غږ ساتي راډیو نوورې خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ساتي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلې او لوستل شي. اوس هم راځو ونیس پروګرام ته، خو مخکې له دې چې مخکې خزو پروګرام وړاندې شي ستاسو له پیغامونو سو پیغامونه خبرو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د لوګر ولایت د ځلو سوالي د چوترې د کلی نه تاسو سره پاړی کې د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو خصوصا هغه چارواکو ته چې افغانستان هر ګوټ ته او غریب ولس ته مرسته ورسوي، خصوصا د لوګر ولایت د والي صاحب محترم څخه پوښتنه وکړي چې ته څنګه ناشې، ته ولې د چوکۍ باندې د غلطه ناشې، ته باید دولت غږ واورې وورو مرسته راځي هغه ضرور بنځو نه پاره په جیبونو کې اچي داغه والی صاحب پوښتنه نه کوي، یو مکتوب نه راځي، گواهیات نه راځي، درې مرسته راغلي د یوې پوښتنه و نه کړه. د ولس او د حکومت له منځه ډېر غټ واټن منځ راځي وروره. باید دې پوښتنه وشي د څاروي په باره کې مرسته راغلي، هغه یو دوه درې کسانو په خپلو جیبونو کې واچولې، د یو د سړي میاسل مرسته راغله، د غنمو ضرور پنځو کسانو په ننګرهار ولایت کې په مایپر باندې ویوړه، په ننګرهار په ګودامونو کې خرڅ کړه، پیسې په جیب کې واچولې. داسې نورې نغدې پیسې راغلي وي، هغه چې چا څخل خوخه واغ ضرور پنځو کسانو په جیب کې واچولې. خدای دې وکړي چې دې کلک غو وروسي او د دې پښتنه وشي د لوګر د والي صاحب نه، د راز د ولسوال صاحب نه، چې دا چاته ورسېدي او د دولت نظر کې واخیستل شي. وسلام، ډېر زیاته مننه.
هرات ولایت دارول علوم علي هرات کې یو غټه غونډه د علماو وسوه د سربندي چې تقریبا د افغانستان د ګډ کورس علما راغلي وو، خو په یو ځای کې ویل موږ صلح غواړو، په هر قیمت چې صلح غواړو. او دا ویل د دې شورا رئیس ویل د علماو د شورا چې اشرف غني ویل و زه ما دیم صلح ته هر قرباني چې وسی او موږ صلح غواړو، هر قیمت چې وسی صلح غواړو، مشتوري د جنگ څخه او ټول ملت ته د جنگ څخه ریاست مولانا جلیل الله خپل اشرف غنی مخاطب ګرځوشته ویلو هر قیمت یو څه سره ولم باید نو سم خن باقی نه سي سولې ته دا نظر مستر سره شریک کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
مخکخه خزي
سلامونه، زه فرشته غنی یم او د مخکخو خزو په خبرونه کې مو نن بیا هم یو فعاله میرمن میلمه ده. دا میرمن مریم زرمتی ده چې هغه د روغتیایی روانشناسی په برخه کې ډیپلوم اخیسته، قضا او سرنولي کې لیسانس لري، او همدارز د جزا او جرم پیژندلو په برخه کې همدارز ماستری هم کړی ده. هغه چې کله په افغانستان کې د انتقالي دولت وروسته راستنه شو، د میډیکا مودیال په موسسه کې دارو پهنی په برخه کې دنده واخیسته. دلته د هغه افغان میرمنو مرستې ته ور ودانګل چې د جګړو لامل له اروایي ستونزو او جنسي تیری سره مخوي. همدارز د جرمن کریتاس په موسسه کې هم په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه ترسره کړي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې یې دنده ترسره کړي، او د شپږو تر اوو کلونو هلته پاتې شوي ده. وروسته هم د آزاد رقابت یا سی بی آر لارې د کار ټولنیزو چارو وزارت کې د ټولنیز خوندیتوب د مشرک په توګه هم کار کړی دی. دور فعالیتونه یې هم کړي دي. خو خبرې په دې ته پرېږدو، ښه راغلي خپرونې ته او ستړي مشي.
ډیره مننه فرشته جانې، سم په خپل ور سره تاسې ته تخنیکي هم کارته او ریدونکو ته ټولو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم، او هیله لرم د افغانستان په دې کړکېچن ته وضعیت کې د صحت او عافیت جامه پرتن ولري.
ډیره مننه اغلی زرمته. راو شو دې ته چې څه فعالیتونه تر سره کړي، لومړی به لدی پایل راته وکړي چې څو کاله کیږي تاسو د ښځو او ماشومانو لپاره کار کوي؟
په اغلب ګومان دقیق مې اوس په یاد نه ده چې څومره وخت به کیږي، ولې فکر کوم چې له شلو نه اضافه کیږي. اضافه تر شلو کالو کیږي چې زه په دې برخه کې کار کوم، او لومړی کاري تجربه مې هم د صف له موسسې سره د نبینایانو په برخه کې د کار شیوه ده. اوسې د بریل په خط باندې به ماشومانو ته کتابونه هم دغه کتابونه چې موږ تاسو په ښوونځي کې لرو دا به یو ته په بریل باندې لیکل کېدل، او ماشوم به د په یو طریقه مثال په ټایپ یا په بل شي باندې اواز اوریده، او بیا به وروسته د بریل په خط په واسطه باندې به هغه تعقیبه وس زه چیرته یم او دا خط په کوم ځای کې ده. تقریبا ډیر وخت مې له غوی سره کار وکړ. وروسته لږ نه بیا نورو ماسو مختلفو ماسو دي کې مې کار وکړ. بیا کله چې موږ دوباره یو تر ستانو شو، نو هغه لومړنۍ تجربه د کار مې هم دا وسې دي میډیکا افغانستان، دا مو اولینه تجربه دي ساحوي کلینیک وسې موږ په ټول افغانستان کې د ارواپوهنې په برخه کې درلوده، او د غیر لپاره مو ښځې راټولې کړې. او ښځې کله چې راټولې شوې، نو ښځې چون په افغانستان کې د تل لپاره د دوام موجود په حیث باندې ساتل سوي دي، او هیڅ وخت دوی ته اجازه نه درکړل سوي چې دوی د خپل زړه آواز او غږ واوري، حتی له ځانه یې پټوي. موږ وکولای شو په ظرف د یو نیم کال کې تقریبا څلوېښت میرمنې سره کار وکړو. هغه کار هدف موده اوسي. انسانان باید له خپلو احساساتو سره وتړل سي، له خپلو احساساتو نه باید جلا نه اوسي. او هدف د احساساتو سره د تړلو هدف دا اوسي خپل خوشحالۍ غمونه دا درک کړي، او د سادیزم نه لرې سي، یعنی د نورو د کړولو او د ځورولو نه لرې سي، او په ټولنه کې مؤثر او مثمر انسانان سي، او وکولای سي سي بر علاوه د دې سي د ځان لپاره خدمت وکړي، د نورو لپاره هم خدمت وکړي.
فکر کوم یو اړیکه لرو د بر واخلو، ورسته به بیا هم ستاسو خبرو سره شو کوم فعالیتونه چې مو در وپهنی په برخه کې تر سره کړی. مهرباني څوک له کوم ځخه؟ علیکم سلام.
مننه تاسو پرشته جن تاسو نه ګران مې مت سلامونه
کور دی ودان. مهرباني نوم دې څه دی، له کوم ځخه دې اړیکه نیولې ده؟
مننه سلام دې انتظار اند شپږ من څخه اړیکه نیولې ده. مننه دا پښتنه ده مریم جان نه د خپل راوي ما نبینان سره ډېر کوم کار نه لاس نه سره کړی د پوزینه مخه کې خپل په سترګو نه نبینم. زه خپل غوړو درته فلمن کې نه د نبینان لپاره نه مقصد تا او نه نور کوم ځکه کولای شي نبینا نه د نبینان لپاره کوم کتابونه سره فلمن کې نو تر از ما سره کوم بس کوم کولای شي زه علا تاسو نه یا په تلیفون کې خبرې سره وکم دا کوم برخه کې ما سره مرسته لپاره چمتو یو خو
سید محمد خان ډیر مننه لپوښتنه مو زه کېدای شي چې د همکاران وروسته تاسې بیا یو اړیکه ونیسئ چې ما تلیفون شمیره به تاسو ته درکړم. زه به د فعلاً دپاره په کابل کې صرف تاسو ته راهنمایي وکړم ځکه موږ اوس هغه امکانات نه لرو چې موږ درلودل. بدبختانه افغانستان اوس په یو نایلان سوي جنګ کې ښکېل ده او ټوله پاملرنه د جنګ دپاره ده او تقریبا د افغانستان ټوله بودیجه په همدغه باندې مصرفیږي په تاسف سره او ډیرو مسایلو ته اته پام نه کیږي. ولې زه به درسره تماس ونیسم یا به تاسې خپله شمیره دلته پرېږدی او یا به زما شمیره تاسې ته درکړي زه تاسې ته راهنمایي کوم. مننه.
اغلې زرمتې تاسې وویل چې په ارواپوهنې په برخه کې مو کار کړی دی او په دې برخه کې مو ډیپلوم هم اخیستی څنګه مو لاره د نور زده کړو بیل کړي د قضا او سرنولي مو انتخاب کړه او بیا ورسته جزا او جرم شناسي.
ارواپوهنه ډیر ظریف کار ده، ډیر زیات ظریف کار ده. موږ په افغانستان کې امکانات او شرایط نه لرو او انسانان کله چې د نورو انسانانو درد او غم اوري متاثر کیږي او دا رواني مشاور بالاخره یو وخت ضرورت لري چې دوی هم یو چا سره دا مسایل مطرح کړي او خپل ځان خالي. ولی موږ چون دا امکانات نه درلودل او یو څو وخت وروسته زه پوه شوم چې په ما کې ډیر زیات تغییر راغی، د خلق تغییر راغی. کله چې د خلق تغییر راغی نو ما فکر وکړ چې راځه بلکې هغه باید بل فیلډ باندې انتخاب کړم، اگر چې ډیر ښه فیلډ ده، ډیر باعزت او حرمته فیلډ ده. غټ لاسته راوړنې مبکې درلودې د ټول افغانستان د تاریخ دپاره، د روغتیا د مخصوصا د رواني روغتیا د تاریخ دپاره موږ ډېره غټه لاسته راوړنه ده. اوسې موږ ارواپوهنه د افغانستان د روغتیا د په عمومي پکیج کې شامل کړه. کله مو چې دا د روغتیا په عمومي پکیج کې شامل کړه په دې معنا سه په ټول افغانستان کې ام لوی روختونونه په دې مکلف وګڼل سول چې تاسې باید د ارواپوهنې برخه ولرئ او یو نارینه او یو ښځه هلته پاس د روان شناس یا مشاور رواني باید موجود اوسي. دغې دپاره مو درسي کراکولم جوړ کړ، دغې دپاره مو وروسته بیا ډېر ارواپوهان وروزل، ورسره مو کار وکړو. خی خاطر لرم دیغه وخت نه او ډیر خی خاطر لرم. بیا یو وخت سوسی زه هغه ته ولرم هلتنی ټیپی او ته ولرم. کله چې هلتنی ټیپی او ته ولرم نو هلته په دې ټول ډیپارټمنټ کې یو زه ښځه وم او دا نور ټول همکاران مې نارینه ول. ولې ښه کار مو ورته وکړو؟ طبیعي ده په ابتدا کې هر کار نواقص لري، نقصونه لري. د وروسته دپاره بیا قناعت بښونکي ول او د فعلاً دپاره زه چې کله همکاران ګورم، ځکه زه ډېر کلونه کېږي سوستیر نه لرې یم، زه ویاړم چې داسې همکاران لرم.
یو اورېدونکی به راواخلو. مهرباني.
بله، السلام علیکم.
علیکم السلام. څوک لکم زی څخه؟
ابراهیم زلال نیمه د کونړ سرپاړی کیم.
زلال صاحب مهرباني وکړئ پوښتنه مو مطرح کړئ.
تاسو ته ملمنی خو قدرمنی ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
علیکم سلام.
او د ملمنی څخه نو دا چې دغه سیاتي رواني برخه کې مونږ هم دغه دارواپوهنې دغه برخه لوستي ده، مونږ څنګه کولای شو چې دغه برخه کې د رواني مریضانو سره مرسته وکړو؟ دغه څه یو قضا یو لازم او خلا را چاره مونږ ته راوځي
امو کولای شي چې تاسو راوړئ مریضانو سره مرسته
وکړئ. ځان صاحب محترم ډیره مننه له پوښتنې مو. مونته دغه لارې چارې خو ډیر زیات تخنیکی لارې چارې دي کنه، د سې ضرب په دې بغه په دغه برنامه کې ونه سي. ولې میتودونه دي، خپل میتودونه لري او میتودونه کې د سې تاسو سره آشنا سي. تاسو خپل د ټلیفون شمیره پرې دی، زه تاسو ته خپل یو ډیر م دوست نمبر د ټلیفون په غشمیره درکوم. هغه ول تاسو سره داوامدار په همدغه موضوع کې پاړیکه کې اوسه او هر هغه څه چې د لزان سره لري او زده یې هغه در سره شریک دي غو زمانه ځکوم.
اغلی زرمتی موږ غوښتل چې په دې اړه پوښتو چې تاسو په قضایي برخه کې کوم ځایونو کې دندې ترسره کړي، لومړی دند چې مو واخیسته په کومه اداره کې و؟
زه د بشري حقونو خپلواک کمیشن ته ولاړم. دا ما ویل څه وزت له باران رالم ناوې ته کېناستم. تقریبا د بشري حقونو په خپلواک کمیشن کې یو ډیر وخت د پاره پاتو
تل بریالی اوسي و اړیکه به بیا هم راوخلو. سردار محمد لکوم زی سخه؟
پلچرخی سخه خوری.
پلچرخی سخه مهربانی وکي؟
خور نه خوګیره مننه کوم. دې سیاست سره خدمتونه کړی دي کور اباز لوی. او بیا هم دې بل مننه هم څه نه کوم چې په څلو کې لست صدر خپل ازادي خو تلاش کړی د خپل آزاد خو دې خپل حق باندې خو لګ لګ خیال سره د لاس سره وره. خو خبره دا کوي چې دغه غیبی خزه دا هغه خزه په فکر یې کړه. کورنۍ په غالي کې نه پریږدي، باندې نه پریږدي، ډاکټر ته نه پریږدي، شبخانو ته نه پریږدي، یو منجوسو ته نه پریږدي، یو ودو ته نه پریږدي، نو کور به حال نه پریږدي. هغه ښځې به کومې اندازې ته د اخرې نتیجه به یې زیدي و څه څنګه به شي نه پوهېږم. خور کې
د دې ورور د پوښتنې په جواب کې وزه دا وایم سه تا پوښتنه وکړه سه هغه ښځې سه دوی د دې حق نه لري سه خپله ازادي ترلاسه کړي. ازادي چا محدوده کړې؟ ازادي ما تا د کورنۍ نورو نارینه و ښځو محدوده کړې. موږ هر هغه انسان سه په ټولنه کې ژوند کوو له حقوقو سره ژوند کوو. په ټولنه کې ولې نګور او خواښي جوړ نه سره راځي؟ غټ متل د نارینه په منځ کې همدا داسې ښځې جوړ نه سره راځي او واقعیت تر ډېره حده پورې واقعیتونه دي. د دې دپاره سې د دې تاوتریخوالي سایکل څنګه تکمیلیږي په یو کورنۍ کې او په یو ټولنه کې؟ په ټولنه کې په کور ټولنه کې نارینه فوق دي، د کورنۍ رئیس ده، اولویت ورکړل سوی ده او دای د ته دا ارزښت قائل ده سي دای باید بهترین ووسی، د ځوان بهترین شرایط ورته ووسیږي. ښځې باید کالی پریمینځي وتوی کی، ډوډۍ ورته تیار کی، کله سراغ شاته بالښت کی دي او چای ورته کی دي، د تلویزیون ریموټ په لاس کې ورکی به د ته تندای تر نیم ساعت پورې تریوي د دې لپاره چې د باندې کار کړی ده. او بل اخر له دینه کدا خزه ووای او کوونه وای خزه متاثر کیږي، ځکه هغه ټول ورځ د میړه ته منتظر و سي میړه میراځي. موږ ځینې سایکلونه دی غو ته باید متوجه سو او دا سی وای سو د خزه ته ازادي ول نه ورکړل کیږي. ازادي ورکړل د ټولنې د تمدن مسله ده. په افغانستان کې په تاسف سره یو موضوع دا ده چې د افغانستان خلک دغه قانون نه سموږ لرو تقریبا یو پیړۍ شاته دي، ځکه په ذهني لحاظ د ته آماده نه دي چې هغه قوانینو مني. ولې په نورو ټولنو کې قانون او تمدن برابر سره روان دي؟
قانون باید بدل شي په دې برخه کې چې ستاسو اشاره چوه او که خلق بدل شي چې قانون ومني.
زه فکر کوم چې نه، قانون بدلول نه غواړي، ځکه موږ په یوستمه پیړۍ کې ژوند کوو. یوستمه پیړۍ د ټکنالوژي پیړۍ ده. موږ نور د غرو له مغارونه باید راووزو. موږ باید له دغه فکر نه راووزو چې د ما په خدای باندې یوه ګوله ډوډۍ هغه حق ده او هغه سي زه هر چیرته یم راکوي یم صحیح ده، بې شک راکوي. ولې خدای پاک داسې نه دي ویلي چې څه د ماغزه ګریزبند بیرته راوړه ویلي کارم تیر واخله. پس د کار اخیستو دپاره یې ضرورت دا ده سې د ټولنې 50% او په افغانستان کې زیاتر ممکن 2.5% یا هم 3.5% ښځې موږ په دې ټولنه کې ولرو، ځکه هره ورځ موږ په سلهاوو ځوانان شهید ورکوو او په سلهاوو ځوانان چې شهید ورکوو طبیعي ده چې د نارینه و تعداد مو کمیږي. 3.5 یا 5.5% ښځې په دې ټولنه کې راکټ او ساکټ ناستې دي، صرف ډوډۍ خوره، جامې اغونده، د دغه کور ته ځه او دغه کور ته ځه، او د ټولنې د پرمختګ دپاره هیڅ کار ورڅخه نه اخلو. د ټولنې د پرمختګ، د کورنۍ د پرمختګ، د دې دپاره باید د دواړو له مغزو نه کار واخلو. دا نه ده چې دا نارینه ده دا ښځه ده.
لیک پر واخلو رسته وسته خبرو تر شو مهربانی څوک لکم زی څخه
حکم الله افغان من د خوسته
حکم الله افغان له خوسته مهرباني وکي
زما پښتنه خدا ته چې به څومره لوړ زده کړی کړی دی په څو ژبو باندې مستقیم خبرې کولای شي
ډیره مننه جواب بدر کړی
اکمل ورور زه فکر کوم چې د ما د څو زبو بیان به ته د پاره مسریت و نه لري خو خیر په ترتیب پښتو دری و انګلیسي باندې خبرې کولای شم په اردو پیګم نور نه پیګم چې په موزه خو بس هم دغه مره کفایت کوي
تاسو په قضا کې ډیر کار وکړه آیا ډیر سره کار مو د مجرمینو سره وو او یا هم قربانی شویو کسانو سره
د قربانیانو سره می کار کړی دی او د تل لپاره موږ لیغو خلکو سره مخامخ اوسه هغوی د تاوتریخوالي قربانی ول خو کله به سی بیا راغلل داسې نه و چې د لاس لیو خونه نه خوري که نه نو طبیعي ده له دواړو خواونه غښ باسي افغانان نارینه هم مظلوم دي مظلوم په دې باندې ده لکه څرنګه چې په افغانستان کې ښځه خپل حق نسي غوښتلی نارینه یې نسي غوښتلی نارینه ښځې اد اقل اوښکې تویولی سي زړلی سي په یو شکل نه په یو شکل خپل اعتراض څرګندولی سي او وایي سي په ما باندې مو ظلم کړی له ما سره مو غلط کړي ولې نارینه مجبور ده چې هغه ښځه چې د ده د پاره په زور راوړل سوې ده دی ومني ځوند هم ورسره وکړي حمایه یې هم کړي او تر څنګ یې د هغې د پاره چترم واوسېږي
یعنی د داسې قضیو سره هم مخ شوي چې د ځینو نارینه وو ودونه هم په جبري توګه ترسره
شي ډېرو سره په سلهاوو په زرهاوو سره ورسره مخامخ شوي یو او یو ستونزه په افغانستان کې دا داسې د دینی او شرعي مسایلو نه استنباط دلته غلط کیږي د دې لپاره استنباط غلط کیږي چې هر څوک په خپل خوښه باندې ترجمه کوي او تعریفوي که د تا رقم خوښ څه هغه څه تعریفوي د ما که یو سطر خوښ څه زه هغه څه تعریفوم
یو اړې خبره واخلو مهرباني
بلې السلام علیکم لومړی تاسو ته سلام او ټول مینوالو ته سلام
علیکم سلام مهرباني وکړئ
من حجودین به هیڅ خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه
مهرباني به هیڅ څه
فقط من مانی ته دوم روایم چې مثلا د غتوم جو په وطن کې ډیر زیات دي چې د مرکز کې اوسېږي او دوی په غټه سطحې د سې په ولایتونو کې ځینې ولسوالۍ دي ولایتونو خو جره مرکز دی په ولسوالیو کې د غتوم جو تهدیدونه دي او دا نه بنا خلک هم دي د کورنۍ ګواښونه او تهدیدونه دي دوی برخه کې دوی داسې یو پلان نه لري مثلا چې عامه پوهاوی په ولسوالیو کې وکړي څو دې نمندګان خپل ولري او دا غوونه د ورځینې یا اتوار راپور واخلي تر څو دې برخې ته کار لکه منظم ډول شي
ما د نبینانو د پاره د یو وخت د پاره کار کړی ده او کار مې ورته کړی ده کومه برنامه پلان او ستراتیژي مې ورته نه درلوده دا پلان او برنامه او ستراتیژي دي روغتیا د وزارت مسؤلیت ده او روغتیا مو وزارت باید په دې باندې کار وکړي بر علاوه دغه دا فکر کوم چې دا وزارت تر څنګ د معارف وزارت دوی باید په دې مسایلو باندې فکر وکړي نابینایان د ټولنې غړي دي او باید تجرید نه سي د هغو دپاره د هغو د پرمختګ دپاره باید لارې چارې وسنجول سي طبیعي ده کله چې یو حس له بینه ځي دا د الله تعالی ورکړه ده یو بل حس په بدن کې دومره قوي کیږي چې د نابینایي حس قوي تر پوښښ لاندې نیسي یعنی په دې معنی نه ده چې که یو څوک نابینا کیږي نو هغه نور کار نسي کولی ډیر زیات کارونه کولی سي ډیرې توانایانې پورته کیږي خو په شرط د دې چې موږ ښه هغه اداره ورته ولرو ښه اداره په تاسف سره چې اوس دا نظام ستونزې لري د دې دپاره موږ تاسو ټول امیدواره یو چې په نظام کې تغییرات راسي زه یوه مېرمن یم چې په حدود د څلوېښتو کالو کې عمر لرم خو کله سینما رایادیږي په افغانستان کې جنگ ده او دیوست پرهم دی جنگ شایدم او دښمن نه پیژنم چې دښمن څوک ده. څلوېښت کاله ما تر دغه هغه ستونزې لاندې یا تر دغه روحي فشار لاندې تیر کړي دي چې نن مړه کیږو نن مړه کیږو نن مړه کیږو. فلیازن دا د تاس هغه نه ده ستونزه نه ده، دا د موږ ټولو افغانانو ستونزه ده او یو تر بل برتري نه لرو، یو تر بل هیڅ بهتر نه یو، ستونزې لرو.
اغلی زرمتی، تاسې د کار ټولنیزو چارو وزارت کې هم لنډه موده کار وکړه، څنګه مو هغه ځای پریښوده؟
اول به دا درتم چې موږ کمیسون ولې پریښوده. په دې وروستیو کې یو داسې یوه اداره سوه چې صرف د یو قوم دپاره یې خاص کار کاوه او موږ ورسره دا موضوع دا د موږ دپاره مشکله سوه. او تر څنګ دوی د موږ دپاره شرایط وضع کړل، هغه کسان چې لس کله دولس کله پنځلس کله هلته کار کړی دوی د راسي امتحان دې ورکړي بیا دې بیرته شامل د خپل پوځ سي. بالاخره تقریبا موږ شل نفره وو، شل نفره اعتراض وکړو او شل نفره کمیسون ورته پرېښودو.
امتحان مو ورنکه، که تاسې امتحان یا په دې ازموینه کې ګډون کړی وو خو خامخا ستاسې په باور چې کامیابي دی، نو ولې مو دا کار ونکړه؟
ځکه مو دا کار ونکړه چې د مسلک لحاظه کس رشان دی وین هغه کس دپاره داسې هغه مسلکي مو اوسیږي. لس کاله په یوه اداره کې کار هم کړی وي او بیا هم هغه اداره د تا د کړنو نه مطمئنه نه اوسیږي. چې ته د ما د کړنو نه مطمئن نه اوسې نو بیا زه څه ضرورت لرم ورځه چې هر څوک راولي هغه راوله. نو موږ ورته دا کمیسون ورته خوڅی کو تینه راغلو، تینه راغلو بالاخره یو تغییر و تجدید راغی، یو تعداد سرنولي ته ولاړل او یو تعداد په نورو اداراتو کې مصروف شول. دغه جمله نه ما په سی بي آر کې امتحان مرکز راغلم، هغه ته د ریاست تنظیم و تامینات د رئیس په توګه هلته هغه شوم، تعینه شوم او فکر کوم چې یو کال او څو میاشتې مې هلته کار وکړو او وروسته له هغه نو دوه ورځې فکر کوم چې پاتې وې چې باید هغه بند سي، دغه کسان چې انتخاباتو ته ځانونه کاندیدوي چې په ما پسې هغه راغلل، وزیر راغلل، وزیر او راغلل او مسعود راغلل او دې خلکو
ډېرله
پکتیکا نه چې هغه وکړه چې ته راسه موږ پیږو، موږ یو څوک په کار دسی، موږ په زه به پوسي د ما هغه ښه طبیعت مې دا داسې زر اونس اخلم له یو چا سره او زر ورسره عادت کیږم. نو هغه سمه وسې نو زه سې درسم خلکو ګورې ما کوي دغسې ستړي کوي مې ویسې خو ډېرې وعدې راسره وکړې او هغه زه هېڅکله نه ملامتوم ځکه دوی په حق کول. ما ویل سمه ده، ماښام ولاړو مشوره مو وکړه، سبا سهار کې په همدغسې یوه منډه باندې مې وزارت ته ولاړم او استعفا مې ورکړه او دا استعفا خط مې وزیر ته ورولېږه او زه ولاړم میدان ته او میدان کې هغه سوم سفر مې وکړو. سفر نه وروسته پکتیکا او بالاخره تیاری ما ته زر تذکرې و هغه جوړ کړي ول، هغه کې یخي ول، فارمټ کې اچولې ول. اوس صرف د ما استعفا پته ده، استعفا مې نه را رسیږي. هله هله زر زر هغه مې وکړه تماس مې ونی همکارانو سره، هغه استعفا مې را ورسېده او هغه منظور یې کړه، خلاص شو. وروسته له هغه راغلم کور ته، دا خبره خلاص شوه. کور ته په دې شکل باندې راغلم چې هوایی هغه نسته، پرواز نسته او زمینی د زرمت په سرک باندې به راتیریږي او بیا به ګردیز ته را رسیږي. او په زرمت باندې ډیر کم خلک راځي، ځکه په تاسف سره چې زرمت ته اوس هلته په هغه کې پل سرات وایي، ځکه چې پې تیریدل را تیریدل ډیر سخت دي.
اوس که راته ووایې چې په لنډو ټکو کې اوس په څه کار بوخت یې، آیا شخصي کاروبار مخ ته وړئ که بیا هم د کومې ادارې سره همکاري لرئ؟
د فعلن دپاره چون ما یو مشکل درلوده، هغه مشکل خوشبختانه رفع سه. د څه وخت دپاره وړم استراحت وکړم، تر څنګ یې ټولنیز کارونه کوم. لږه جمله نه یم دا نن د تاسې سره مصیبه ده. د ښځو شبکه کې مصروفه یم ورسره، په نورو ټولنیزو مسایلو باندې مصروفه یم، ولې رسمي دنده د دې لپاره نه لرم سي هغه د زه لږ وخت ته ضرورت لرم او د دې وخت په تیریدو سره به بیا ګورو.
غواړی یوه موده استراحت وکړي؟
ولا ښځې نو ستړي کېږي نو داسې نه ده که موږ هر څومره ووایو چې زه لکه نارینه دومره قوي یم نه یو، قوي هسې دروغ وایو.
هر هغه کس چې په ټولنه کې فعالیت لري او د کلونو لپاره یې هلې ځلې کړي دي د خلکو لپاره، نو هغه خامخا استراحت ته هم یوه موده ضرورت لري. او له دوستانو ټولو مننه کوو چې د خپرونې تر دې دمه یې راسره ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. له ازادي راډیو سره پاتې شئ. ستاسې نه مننه چې بلنه مو ومنله.
زه هم په خپل وار سره مننه کوم. خدای پامان.